دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبری مجلې ډېره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ ته ځانګړې سوې ده چې افغان چارواکي هیله ښیي دا تازه کړکیچ چې تېره ورځ د امریکا له لورې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیماني د وژل کېدو له کبله راپورته سوی د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغېز په اړه د افغانانو اندېښنې په همدې خپرونه کې درسره شریکوم. که وخت نور راپورونه به هم واوري خو تر هرڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سفیر الله ستانک صاحب وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکیان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي دي. دا خبره د یاد وزارت ویان د مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر اخره طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبه راوړلې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2219 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو څو ورځې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې په 2019 کال کې د ټولو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت افغان ځواکونو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. دوی ویلي چې 94% مرګ ژوبله د ملکیانو په افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو تړلې ده. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکیان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه ازادي راډیو ته وویل دغه ماین د مزار شریف په لسمه ناحیه کې د یو حمام مخې ته په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیماني د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پریکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. ډونالډ ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د خبری غونډې پر مهال وویل سلیمانی له شل کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګرۍ هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیمانی تر وژلو 24 ساعته وروسته بل برید شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د ننني برید په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټه الوتکې 5 شپږ تنه وژلي دي. نیوزویک امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالې ډلې غړي په نښه شوي او ډېر امکان لري چې د دې ډلې مشر شبل زیدی پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوال ډلې دا برید تایید کړی خو ویلي دي چې دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي په نښه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د پوز د روزنې د پروګرام د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د دفتر لخوا ټویټ شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پاوز له پاوز سره د همکاریو د غښتلتیا او همدارنګه د مشترکو لومړیتوبونو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر امر کړی دی چې د پاکستان د پاوز لپاره د روزنې او تعلیم پروګرام بیرته له سره پیل شي. په د الیس ویلز په ټویټ کې دا ټینګار شوی دی چې په پاکستان باندې به نور ټول پوځي د پوځي مرستو ټول ځنډول شوي ټولې ځنډول شوې پوځي مرستې به په پاکستان باندې په خپل حال پاتې وي او ځنډېدلې به وي، خو یوازې د روزنې په برخه کې دغه پروګرام پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا وروسته له هغه دغه اعلان وشو چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. د دوی خبرې د سیمې په امنیت او همدارنګه د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي مشر قاسم سلیمانی د وژلو په اړه باندې متمرکز وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولي. ټاکل شوی وه د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 25 په دوحه کې تمرینات وکړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دغو تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیمانی وواژه او ایران وویل چې غچ به واخلي. د ټاکلي جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال راسون ویلی بل وخت به دغه تمرینات ترسره کړي.
خبرونه مولا آزاد ریډیو اوریدل. افغان حکومت هیله شوی چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې بهیر متاثر نه کړي، خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوی کړکیچ په اړه داسې وایي:
دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري او خاصه کجا چې افغانستان کمزور دی، هم له لحاظ امنیتي او هم له اقتصادي لحاظ.
یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ په تړاو بې طرفه پاتې نه سي، اغېز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل:
موږ خپل سیاست د خصاصت باید د امریکا او د ایرانیانو په مقابل کې عادلانه او مساویانه استفاده ولرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان دخیل نه شي.
دوستانو که مو وخت لوتی نو راپورونه به هم در تخبره کود زهر و کاروان مو دی خبرونه دو همه نیمهی که از زای لاری. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثبات لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښيي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت نه ترهګري ډلې ګټه واخلي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد ونه کارول سي. په اړه نور حال فیروزی عزیزی وروسی هم دو سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړه شده. فیروزی شرق له خبرونه ته
ډیر زیاته مننه. فریبا جانې سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. روسه له هغه چې د عراق په هوایی ډګر کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د څنګه د مشر قاسم الیاسی د امریکا لوري وبخي. قاسم سلیمانی د امریکا لوري وژل شو. د افغانستان حکومت هم په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن کړی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ دویم مرستیال سرور دانش چې دغه هیواد اساسي قانون د 14مې کلیزې په مناسبت ناسته کې خبرې کولې وویل چې هیله من دی د ایران او امریکا ترمنځ شخړه پر افغان سولې منفي اغیز ونه لري. دای وایي د شک پرته هر ډول ناسم او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. ښاغلی دانش، وبخی خغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې د بیان ازادۍ ته په درناوي او په هیواد کې او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې په اړه خپل تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازیدیار ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي د ایران او امریکا ترمنځ د دغې مسلې پر سر لشخړې په سیمه کې شته ترهګري ډلې استفاده وکړي.
دا شخره او دا مشکلات خودت په منطقه کې رامنځته شوې دي، او په خاصه توګه د ایالات متحده امریکا او د ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان او زاغون دي هم سیاسي له لحاظ هم د امنیتي او هم د اقتصادي لحاظ، او په خاصه توګه روسي ګروپونه د دې او ځان ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا او هم ایران باید ګیرمندشانه په دې مورد کې عمل وکړي او راتلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغلی ازیدیار د جمهوری ریاست له هغه دریځ هرکلای کوي چې په کې څرګند شوی چې افغان خاوره به د هیڅ گاونډي پر ضد نه کارول کیږي. له دې سره د ولسی جرګې یو غړی الله ګل مجاهد وایي چې په سیمه کې کړکیچ به پر افغانانو هم اغیز ولري.
جدی نگرانی داده چه افغانانو کاربار وضعیت دانور آقا بانده تاثیر که خام خامون ایران دمون گمسایه ده آقا سرمون گفت تجارتی سیستم لرون ده طول خرابی گی.
د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو د څنګ مشر قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره هم ټلیفوني مکالمه کړي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلی چې له ښاغلي پامپیو سره یې په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کېږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه بیا دا لیکلی چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتی رامنځته کوي او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. بلې فریباجانې په دې اړه که نور جزئیات او یا هم د افغان حکومت بل دریز و او یا هم د خلکو کوم نظریات و نو د ورځې په لړ کې به اوریدونکو سره شریک کړو.
بله، من نکم فیروزه عزیزی دوستانو د افغان حکومت او هم د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې خبرګون خو موارد په عین حال کې یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بی طرفه پات نه سي، اغیز به د افغانستان پر امنیت هم محسوس وي. د چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د بی طرفه نه پاته کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیانو ډلو په وسیله په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وګواښي چې په دغه هیواد کې نامنې پراخولی سي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل ترمن مرکه کړې په کډه پیور.
ایران زموږ همسایه دولت او د ایران هیڅ خلاصون نه لرو چې یو سره اختلافات ولرو او په موږ ته مشکل پیدا نشي. موږ خپل سیاست د سیاست باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مستویانه ستغو لرو. په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل دی جنگ نشي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریزو بلې
بله 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 هو افغانستان دولت خپل بی طرفي اعلان کړه، بی طرفي وساتله، ویل چې باید افغانستان د خاورې نه په هیڅ دولت ته ونشي کوم تجاوز به ونشي، کوم صدمه به ونه رسیږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده. نه باید په شخړو د ایران او امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نشي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بله سلیمان خیل صاحب، که درته ووایي چې د افغان حکومت چې کومه اندېښنه ده دا څومره پر ځای ده او دغه د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکی کړکیچ چې اوس هم روان دی خو د پراخېدو ویره یې ده، دا به په افغانستان په امنیت باندې څومره تاثیر ولري ستاسې په اند؟
ما همدې خاطر درته ویلي چې افغانستان دولت باید ډېر محتاطانه په دې کې عمل وکړي، ډېر محتاطانه، ځکه چې حتما افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي تر څو چې افغانستان دولت خپله د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیره نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویلي چې هغه ده لپاره چې افغانستان ډېر ضربه ونه ویني، ډېر تکلیفونه ولیدل، باید دغه خپل سیاست همداسې بې طرفانه مستوي شي.
افغانستان باندې که اغیز وي تاسې په نظر باندې څه ډول له کومې لارې به یې اغیز وي؟ مثلا
اغیز د دې چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي. د یګانه علت ایرانیان که چېرته موږ بې طرفانه سیاست وغوره نه کړو، دوی به خپل غچ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه د امریکا د نظامیانو نه به په افغانستان کې غچ واخلي. که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه نو افغانستان ته بندې تاثیره نه پاتې کېږي.
افغانستان کوي د چا په وسیله دا ممکن دي؟
دا د ایران په ایران لخوا دا په افغانستان کې
چا په وسیله باندې مثلا دغه ګواښونه تهدیدونه او ناامني په افغانستان کې رامنځته کی فکر
کوي؟ ایران خپله په طالبانو کې هم ځل لري. ایرانیانو ته د څو ورځې مخکې د قطر نه هیات د طالبانو ایران ته ولاړ. ایران خپله ویلي دي چې ځینې طالبان موږ سره روابط لري، خو د افغانستان په ګټه موږ استعمالوو، د افغانستان په تاوان موږ د دوی سره روابط نه لرو. علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري، په هاته د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې د هغې ځای نه راغلي دي، دغه په غرب د کابل کې موجود دي. همدغه خلک دي چې دوی د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کړي.
د سیاسي چارو کارپوه ګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د هر ورځ د سهار لوو د ماشام تروو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنو یو د افم پر سل شهر پنځه سپه په ټول افغانستان کې صافه وازی اوریدلی سي. اوس په لناجیې صافۍ څخه اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالی وزارت د 1999 مالی کال د بودیجې سند د شر تر شره تصویب غوښتنه کوي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل کچېرې ولسی جرګه بودیجې سند تصویب نه کړي، دغه وزارت به د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د پروژو د لګښتونو او نورو مالی مسایلو په برخو کې له ستونزو سره مخ شي.
د ولسی جرګې نه زمونږ یوه غوښتنه همدا ده چې د قانون په چوکاټ کې هر څه نظر او یا غوښتنه چې دوی د ملي بودیجې د سند لپاره لري هغه د زموږ سره شریکه کړي. موږ همیشه د دوی په خدمت کې یاستو، دوی ته به ورځو، د دوی د پوښتنو او اندېښنو په اړه به ځوابونه ورته وایو ترڅو دغه سند لا قوي شي. خو تر ټولو جدي غوښتنه مو دا ده چې له خیره سره د ملي بودیجې په سند باندې کار وکړي.
د افغانستان د مالي وزارت نږدې دوه اونۍ وړاندې د 1999 مالي کال بودیجې سند ولسي جرګې ته واستوه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون رئیس محمد عظیم سینی وای نن شنبه بعد د 1999 مالی کال د بودیجې سند تر بحث لاندې ونیول شي. د 1999 مالی کال بودیجه 3.8 میلیارد او 3.8 میلیون افغانۍ ده چې له دې 2.9 میلیارد عادي او نږدې 1.9 میلیارد پرختی بودیجه ده. په 1999 لمریز کال کې د ورختونو له امله 25 تر 30 سالنې پورې کرنیز محصولات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې په کرنیز سکتور کې د پام وړ بدلون راغلی. نوموړي وویل چې په غلجاتو کې 250 سلنه زیاتوالی راغلی. د کرنې وزارت وویل د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي سره به د ولسي وګړو او بزګرانو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1015 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سایت ورسی پته مو د ازادي رادیو دات کم یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس نړیواله موضوع راوخلو. په عراق کې د جمعې په سهار د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قماندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته راپور نوای چې په بغداد کې یو بل حمله شوې ده او د شیعه سختري ځو غړي پکښ وژل شوی دي. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی د مستر سره په استډیو کې د ترانس خبرونه انتشار غلې. د وروستي پیښې جزئیات څه دي کدا ورته څه شي کې؟
فریباجان لکه څنګه چې تاسو ویل په عراق کې بل بریټ شوې ده. د تازه راپورونو لمخې دا بریټ د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژل کېدو څلور ویشت ساعته وروسته شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوز رسمن څه نه دي ویلي. البته په غیر رسمي ډول یې څرګندونې کړي دي ځینو سرچینو د امریکا د مختلفو دفاعي چارواکو له قوله ځینې خبرې کړي دي. د نننی بریټ په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټ الوتکې کړی دی او شپږ تنه یې وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالې ډلې غړي پنهښه شوي او ډېر امکان شته چې د دې ډلې مشر شبیل الزیدی پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوالې ډلې دا بریټ تایید کړی دی خو ویلي دي چې د دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي پنهښه شوي دي. له بلې خوا حشدل شعبي ډلې نن سهار ادعا وکړه چې د بغداد په شمال کې د التاجي اډې ته نږدې په هوایي حمله کې د دې ډلې شپږ غړي وژل شوي دي. د عراق تلویزیون وویل چې دا بریټ امریکا کړی دی.
بله، په خپل د عراق چارواکو تر اوسه په دې تبصره کړې ده.
د عراق چارواکو او د امریکا چارواکو رسما داسې په واضح ډول څه نه دي ویلي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې ځینو سرچینو چې په دواړو هیوادونو پورې اړه لري په دې اړه په غیر رسمي ډول څرګندونې کړي دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نړیوال ائتلاف ویندوی ډګروال مایلز کاګنز په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د ائتلاف په وروستیو کې التاجی اډې ته نږدې کومه حمله نه ده کړې. البته له وروستیو ورځې دي نو دې ته اشاره نه ده چې دا نن ورځ. خو د پینټاګون سرچینو بیا لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه ویلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د حشدل شعبي شیعه ملیشه ډلې شپږ غړي لکه څنګه چې مخکې وویل نن سهار د بغداد په شمال کې ویشتي دي. د عراق یوې پوځي سرچینې رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د التاجی په سیمه کې د شیعه ملیشو د موټرو پر کاروان په هوایي برید کې شپږ تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. خو حشدل شعبي ډلې ادعا کړې ده چې په دې برید کې د دوی یو امبولانس پنهښه شوی دی.
بله، د زیات مننه کوم اسمت سروانو. دوستانو چې په راپور کې ویل چې په عراق کې د جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته هلته یو بل حمله شوې ده چې د شیعه سختاري څو غړي پکښ وژل شوي دي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
دفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په بیرته راوګرځو افغانستان ته، چیرې چې کابل چې اپراسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د ایران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی وژل کېدو او پر افغانستان د اغیز او د سولې پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د اپراسپانې ناجیې صافی لوستي مهم ټکي به یې ترې واورو.
ویسا ورسپانی لیکلی د ایران د سپاهی پاسداران ډیر مهم قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو قمنده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورکړی و چې په نړۍ کې له لویو غبرګونونو سره مخ شو. وړاندې راغلی دلته دوه مسلې د پام وړ دي. تر ټولو مهمه مسله چې په سیمه او افغانستان کې پرې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان جنگي تګلارې دي. ظاهرا امریکا په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو دا د عملا وینو چې امریکا هم په عراق او هم په سوریه کې پوځي عملیات ترسره کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د دغه سي بریدونو بدل نه پاتې کیږي، خو په وینا یې د بدل اصلي قربانیان به د افغانستان، سوریه او عراق په سیر مظلوم ولسونه وي چې پکې امریکایي پوځیان پکې اړیل لري. هشتسوب ورسپانی هم د قاسم سلیمانی په وژل کېدو مقاله خبره کړې او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې په خپل غبرګون کې بې پرې پاتې شي. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د سیمې او نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچونه زیاتېږي، کابل له بېلابېلو لورو تر فشار لاندې راځي تر څو د یو لوري په طرف ودرېږي، خو افغانستان باید داسې سیاست غوره کړي چې بې طرفه وي او هیڅ لوري سره تړاو ونه لري. د هشت صبح په سر مقاله کې هم درنګ راغلی ایران د افغانستان ګاونډی دی او امریکا تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی، نو په دې شرایطو کې پرته له دې چې افغانستان بې پرې پاتې شي بل لار نه لري. د ورځپاڼې په نتیجه ګیری کې راغلی د سیمې او نړۍ قدرتونه هم باید افغانستان د جګړې ډګر ونه ګرځوي او له دغه هیواد سره خپلې دوستانه اړیکې وساتي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو تر څنګ په سر مقاله کې د قطر خبرو اترو د درېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې راغلی د زلمی خلیلزاد په مشرۍ په قطر کې امریکایي پلاوی له طالب استازو سره ونه شو کړای چې په مذاکراتو کې افغانستان ته سوله راولي، بلکې د قطر خبرې له ټولو رسنیو، بشري حقونو له ارګانونو، ملګرو ملتونو او آن د افغانستان او امریکا له ملتونو هم پټې دي. په سر مقاله کې همدارنګه راغلی اوس طالبان وایي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې هیڅ اور بند نه کوي، خو له دې وړاندې پر امریکا فشار راوړی و چې د هغوی 15,000 بندي جنګیالي د افغان حکومت له زندانونو ورخوشي کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په اصل کې په قطر کې ناست طالب استازي د سولې لپاره نه، بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټو لپاره له امریکایي پلاوي سره چنې وهي او د هغو طالبانو استازولي نشي کولای چې اوربند او سولې لپاره شیبې شماري.
بیا هم د افغانستان مسله، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکلو خو یو ځل بیا غواړي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له کابل د رحمت الله افغان راپور کې وره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې 8.6% د ملکي تلفاتو کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه اندېښنه وښودله او د جګړې لښکېلو غواړو د اوربن غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په تړاو باندې خپله ژوره اندېښنه څرګندوي او د جنګ په خواو باندې غږ کوي چې د جنګ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقونو اصول پایلو ته جدي توجه او پاملرنه وکړي. د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دې اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسېږي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته کش کړای سوي او ډیره پیچلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بیلابیلو انتحاري مینچاودنو او غلچکي حملو کې 1391 ملکي افغانانو ته مرجو بلا وختې. د دغه وزارت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښو کې 2219 ملکي افغانان وژل سوي او 15102 نور ټپیان سوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې نه مني او وایي چې په همدې کال کې 8,002 افغان ملکي وګړو ته د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په حملو کې مرجو بلا وختې. د زبی الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پرستولي راپور کې راغلی چې په دغو ارقامو کې 15223 ملکیان وژل سوي او 3204 اتیا نور ټپیان سوي دي. دا چې افغان حکومت پر طالبانو د ملکیانو د وژنې پله پر طالبانو او طالبان پر افغان حکومت اچوي، اوس پوښتنه دا ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ښکېلې خواوې باید څه وکړي. د پوځي چارو کارپوه باری ارزده پوښتنه داسې ځوابوي:
جګړې پر مهال باندې و ملکیانو ته پام نیول د بین المللي کنوانسیونونو، فیصلو او پروتوکولونو حکم دی چې هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکي کسانو د خوندیتوب په حق لباندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بعد مره په افغانستان کې جګړه ډیره اوږده ده، د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هر ډلې ټپلې جلا جنګي جنایات مرتکب شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې له دې وړاندې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو زیاتوالی غندل سوی، خو لا هم د جګړې ښکېلې خواوې دې موضوع ته جدي پام نه کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرین کولی سي د ازادي رادیو ویب سایت ته هم لاړ سئ. زموږ راپورونه او تحلیلونه بیا ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. دغه ورځ کولی سي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي واوري. زموږ خبرونه ادامه لري. د خبرونې په دوهم نیمایي کې اونیز پروګرام درته لرو، خو مخکې تر هغه به یو ځل بیا د صفی الله ستانکزی څخه د افغانستان او سیمې د مهم خبرونو سره ټکی واورو.